السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندي سملاسي لري نه کړي، د ماشومانو ودونه او بېوزلي به په افغانستان کې زیاته شي. دغې ادارې نن ویلي یوه اونۍ وروسته د ښوونځیو د نوي ښوونیز کال له پیل سره سم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته هم چې اتلس میاشتې له زده کړو بې برخې دي د ښوونځیو دروازې باید پرانستل شي. طالبانو تر اوسه نه دي ویلي چې یوه اونۍ وروسته به د ښوونځیو د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم د نجونو ښوونځي خلاص کړي او که نه. د امریکا پوځي چارواکي وایي د تور سمندر پر فضا د دوی د یوې استخباراتي ډرون الوتکې مخه ډپ کول د روسیې قصدي عمل و. د تور سمندر پر فضا د امریکا د دغې بې پیلوټه الوتکې مخه د روسیې د جنگي جیټ الوتکو لخوا ډپ شوې. امریکایي چارواکو دغه کار په نړیوال هوایي حریم کې د روسي پیلوټ لخوا یرغلیز او ناخوندي اقدام بللی دی. له دې پیښې وروسته د امریکا د دفاع وزیر لوډ آسټن له خپل روسي سیال سرګي شویګور سره ټلیفوني خبرې کړې او دا په تیرو پنځو میاشتو کې د دواړو وزیرانو لومړنۍ خبرې دي. د پولان حکومت نه تنه روسیې ته د جاسوسۍ په تور توقیف کړی دی. د پولان چارواکو نن نیول شوي کسان د روسیې د یوې استخباراتي کړۍ غړي یاد کړي چې د دوی په ټکو دغه هیواد کې د ورانکاره فعالیتونو هوډ درلود. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د پولنډي چارواکو په حواله ویلي نیول شوو کسانو د اوسپنې د هغې پټلۍ څارنه کوله چې د لویدیځ لخوا اوکراین ته پرې وسلې لیږدول کیږي. په خبر کې راغلي چې دغو کسانو غوښتل اوکراین ته د وسلو لیږدولو چاره له خان سره مخامخ کړي. روسیې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان ساحلي فوټبال خپله لومړنۍ لوبه بحرین ته وبایلله. په تایلند هیواد کې د آسیا ملتونو او نړیوال جام مقدماتي سیالیو په لومړۍ لوبه کې بحرین څلور د دوه په وړاندې افغانستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالي چې نن پنجشنبه د کابل پر وخت تر غرمې وروسته دوه نیمې بجې د تایلند په پتا ښار کې ترسره شوه د پولند په بخښنې سره د بحرین په ګټه پای ته ورسېده. د دې لوبې په ترڅ کې بحرین په پرله پسې بریدونو سره څلور ګولونه ترسره کړل او د افغانستان لوبغاړو یوازې دوه ګولونه وهل او دواړه ګولونه تمیم حیدری ترسره کړل. دا وو خبرونه په نږدې نیم ساعت کې. دغو مسئلو جزئیات په تفصیل اوریدلی شئ. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره وایي که طالبان سملاسي د نجونو خوندي خلاص نه کړي، دغه هیواد کې به د کم عمره نجونو ودونه زیات شي. د زده کړو محروم نجونې لا هم د تعلیم د دوام ډاډ نه لري.
کله چې مکتب نه وي، کورس نه وي، پانتون نه وي، نو هغلته هېڅ امید نشته، هېڅ رڼا نشته.
د سیف د چلډرن دا اندېښنې څومره پر ځای دي، په دې اړه د ښځو د حقونو له یوې فعال سره مرکه درته لرو. په دوحه کې امنیتي فورم ګډونوالو یو ځل بیا طالبان تورن کړل چې لا یې هم امنیت نه دی ټینګ کړی. طالبانو له افغان او بهرنیو پانګوالو غوښتي چې په افغانستان کې پانګه واچوي. افغان پانګوال څه وایي؟
هر سکتور کې د مشکلات دوی نه دي حل کړي، دلته ډېر چالشونه شته خصوصا په معدنو کې.
او د اوکراین د جګړې او د سپورت د ډګر وروستي خبرونه هم درته لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغلې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. دغه خبری مجله همدا شیبه پر رادیو سربیره د ازادي رادیو پر پښتو فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل کې هم په ژوندۍ بڼه کتلی شي. راځو د سر موضوع ته. د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندي سملاسي لري نه کړي، په افغانستان کې به د کم عمره نجونو ودونه او بېوزلي زیاته شي. دغه ادارې نن د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو لپاره هم په نوي ښوونیز کال کې چې د ګوتو په شمیر ورځې ورته پاتې دي ښوونځي پرانیزي، خو طالبانو تر اوسه دې او د نړیوالو ورته نورو غوښتنو ته ښکاره ځواب نه دی ورکړی. دا چې د سیف د چلډرن د غوښتنو نور جزئیات سي دي. زما همکار فریده سیال دغه موضوع تعقیب کړي. فریده جانې د موضوع جزئیات کاوریدونکو ته وایي.
سلامونه تاسو ته لودین صاحب ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په داسې حال کې چې په افغانستان کې لشپږم ټولګیو پورس ساده نجونو د ښوونځیو د پیل کېدو په اړه د طالبانو حکومت لا څه نه دی ویلي. د ښوونځیو یو شمېر نجونې بیا هیله مند دي چې واکمن نظام به د نوي تعلیمي کال په پیل کې د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي او دوی ته به د تګ اجازه ورکړي. د نوي تعلیمي کال پیل ته یوازې 15 ورځې پاتې دي. د کندهار اوسیدونکو عالیه چې پاتم ټولګي کې استقلی پاتې شوې دي وای چې د طالبانو دغه بندیزونو ډیره د نه هلي کړی ده. الیا د طالبانو له حکومت غوړي چې سکل لشبګم ټولګیو پورته نجونو از د کوونکو ته خوندیو ته د تک اجازه ورکړي. هغه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
کله چې مکتب نه وي، کورس نه وي، پانتون نه وي، نو هغه ته سمیت نسته، اترانا نسته، نو د یو تیارې راتلونکي اندېښنې انسان ته ورکوي چې دا خپل یوه ډېرې بدې پایلې لري. نو په دې اړه باندې د خلکو اندېښنې بیخي ډېرې دي چې باید زر تر زره ښوونځي پرانستل سي.
طالبانو پر افغانستان د دویم ځل واکمنۍ له پیل سره سم لشپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن نن وویل که طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شوي بندیزونه سمدستي لرې نه کړي، د ماشومانو وطنه او بېوزلي به په افغانستان کې زیاته شي. سیف د چلډرن په یو بیان کې وویل چې پر هغه بیان کې چې نن د دې ادارې پر ویب سایټ خپور شوی دی چې ویلې دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښوونځی یا پټولې کې ښوونځي پر راتلونکي اونۍ کې د نوي تعلیمي کال د پیل کېدو سره به پرانیستل شي. لشپږم ټولګیو ټول نجونو ته باید اجازه ورکړل شي چې دوی ښوونځیو ته لاړ شي او خپلې زده کړې له سره پیل کړي. د ماشومانو د حقونو د مدافع ادارې خبرداری ورکړی که طالبان دغه بندیزونه لغوه نه کړي، د ماشومانو ودونه به زیات شي، کورنۍ به لا بېوزلۍ ته اړ او راتلونکي نیمایي نسل به له کاري ځواکه بهر پاتې شي. د دغه ادارې په خپل په دې راپور کې ویلي دي که لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، له 3 میلیونه زیات نجونې چې پخوا په منځنیو ښوونځیو او لیسو کې وي، دوی له زده کړو پاتې دي او له دغې حقه محرومې شوي دي. سیف د چلډرن خبرداری ورکړی چې دغه بندیزونه باید فورا لرې شي.
زما خپل دو خويندې دي په کور باندې ناست دي. تاسو باور وکړئ کله چې د مکتب دروازې بند شوې وتړل شوې، دوی په کور کې روزانه به دوی جړلې وي دا وڅنګ کېږي دا وڅنګ کېږي تر نن هده پورې دا غوي زړونه ماتي. او دوی د
اوریدونکو د سیف د چلډرن د راپور جزئیات مو له فریدې سیال نه واوریدل. په دې راپور کې د هغو زده کوونکو او د زده کوونکو د خپلوانو اندېښنې هم وې چې ویلې نجونې او خوندې چې له ښوونځیو محرومې پاتې دي بدې ورځې ګالي. دا چې د سیف د چلډرن دا اندېښنې چې که طالبان ښوونځي خلاص نه کړي په افغانستان کې به د کم عمره نجونو ودونه زیات شي، دا اندېښنې څومره پر ځای دي؟ د همدې موضوع د تحلیل لپاره دا مهال د ښځو د حقونو فعاله ظریفه غفاري سټوډیو ته وصل شوې. ظریفه جان ستړې مشي، تاسو هم دغه راپور کتلی دی، دغه اندېښنې او دغه موندنې د دغه راپور څومره پر ځای دي؟
سلامونه تاسو او ساسو ټول قدرمنو اوریدونکو اولیدونکو ته. ګورې طبیعي دی دا ډېر پر ځای راپور دی، او لکه څنګه چې مونږ خپل دننه په افغانستان کې ټولنې سره په اړیکه کې یو، خلکو سره او نجونو سره بالخصوص، دا متاسفانه لا هغه ورځې نه چې زده کړیز محیط او یا هم زده کړیز ادرسونو باندې لکه پانتون، مکتب، کورس او نورو ټولو ادارو، حتی د کار زمینو باندې بندیزونه لګېدلي، د نجونو ژوند په ټوله معنا په دې برخه کې ګواښل کېږي. دا نه یوازې دا چې د دوی د په کم عمر کې د دوی د ورکړې بحث دی، بلکې ډېری بحثونه دا دی چې دوی د پیسو په مقابل کې ډېرو لویو عمرو جیګ عمرو خلکو ته واده ورکول کېږي. د دې سربېره ځینې بیا هغه کورنۍ دي چې حداقل لږ څه هم ښه سوچ کوي او دغه نجونې هغه الکانو ته ودوي چې هغوی بهر له هېواده اوسېږي ترڅو چې دا جلۍ وشي کولی یو لڅه ښه ژوند ولري. خو ډېری د اوس لپاره په افغانستان کې دننه د یو څه مادیاتو په مقابل کې په ډیرو لوړو بیو باندې ودیږي او په ډیرو او په ډیرو لویو امرو باندې ډیرو هغو کسانو ته ورکول کیږي. بالخصوص د طالبانو په لیکو کې دا شی ډیر لویه کچه او لوړه کچه روانه ده. هغه ټول طالبان چې حتی که څوک میرمنې هم لري دغه سربیره د بل میرمنې د کولو لپاره هم هڅې کوي او دې ته مینه سازي کوي.
او سره له دې چې د طالبانو مشر مولا هبت الله اخندزاده له خپلو جنګیالیو وغوښتل چې باید په اسانه یا له اړتیا یا عذر پرته دویم واده هم ونه کړي، البته دغه راپور نشته چې د طالبانو یو شمیر غړیو دویم ودونو ته مخه کړې، که څه هم طالبانو په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي او دا یې یوازې د دوی په ضد تبلیغات بللی دي. میرمن غفاري، تاسو په افغانستان کې وضعیت له نږدې ګورئ، لنجونو سره د ښځو له فعالانو سره په تماس کې یې، هیلې څومره دي؟ نوي تعلیمي کال ته د ښوونځیو یوازې د ګوتو په شمیر 15 ورځې پاتې دي. آیا هیلې شته چې طالبان به په دغه ښوونیز تعلیمي کال کې لکه څنګه چې تمه کېده او کېږي د نجونو پر مخ هم ښوونځي پرانیزي؟
متاسفانه چې هیڅ، بدبختانه وضعیت په افغانستان کې له هغه نه خراب خواته روانه ده. کوم څه چې مونږ او تاسو بهر کې اورو او یا هم دا چې د ځینو راپورونو په اساس له افغانستان نه ترلاسه کوو، د په ټوله کې نه یوازې دا چې مکتبونه د نجونو په مخ بند شوي، کار زمینه، پانتونونه، دا هر څه، حتی ځینې ګنګوسې اوازې دي چې نجونې به په ټوله مانا د تلویزیون له پردې نه هم حذف کیږي، او ځینې دغسې اوازې هم دي چې په ټوله مانا تلویزیونی برنامه، تلویزیونی نشرات به په افغانستان کې بند شي. ځینې داسې اوازې هم شته په افغانستان کې چې په نصاب کې به ټول هغه علمی او هغه لوی هغه مثلا لکه ساينس، الجبر او ریاضی او بالخصوص تاریخ او جغرافیا او دغه هغه به تبه هم دوی هغه ورنو.
زری فجان، څه فکر کوي طالبان څه غواړي؟ دوی وایي چې په ماقد ډول د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده، البته وایي چې په ټوله کې د نجونو د تعلیم مخالفت نه کوي. دوی 19 میاشتې د حکومت پرون پوره شوې، څه فکر کوي طالبان د نجونو د تعلیم سره څه غواړي وکړي؟
طبیعي ده چې دوی هیڅ واضح تګلاره دې ته نه لري او نه هم دې ته هوډ دوی لري. په ټوله معنا ګورئ، د نویم کلونو تاریخچه مونږ ټول په یاد دی، هلته هم دوی بار بار همدا ویلې چې نن په سبا، نن په سبا، خو تر اخره پورې دوی د حکومت تر پایه پورې هیڅ داسې اقدام ونه شو چې هغه نجونو ته د تحصیل او یا هم میرمنو ته د کار او هغه ټول انساني حقونو د ورکړې زمینه برابره شي. نو د دوی دا فقط هغه بهانې دي چې دغه په اساس دوی نه یوازې دا چې ځان په قدرت د نړیوالو مستقیم او غیر مستقیم ملاتړ په څنګ کې غواړي وساتي، د دې سربیره د افغان ولس د هغو احساساتو په کابو کولو کې تینه استفاده وکړي چې کچېری وپاشل شي او یا هم دغه احساسات په جوش راشي، زه مطمئن یم چې دوی به ونشي کولی هلته لا هم په قدرت کې پاتې شي. نو د نړیوالې سره په لابي، د لابي لپاره، نړیوال ټولنې سره د لابي لپاره او د افغان ولس لا هم په تمه پرېښودل لپاره دا یو فقط بهانه ده، نور هیڅ دلیل نشته. ځکه دوی و تګلارې ډېرې واضح دي، له اولې ورځې نه دوی د میرمنو د حذف موضوع اخیسته و تر هغه پورې چې تر ننه پورې، او متاسفانه چې نړیواله ټولنه هم دغه موضوع ته لږ څنګه چاړي نه و په هغه اول کې پام ونه کړ، اوس هم ورځ په ورځ وضعیت خیم کیږي او تر دې هم د بدترو حادثاتو شاهدان به
اوسیږو. ډېره مننه د افغانستان د ښځو د حقونو فعاله ظریفه غفاري و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادۍ راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422111 2415. شمېره بیا وایم 00422 0222 1115.
اوس هم د افغانستان په امنیتي وضعیت کې تمکیږو. په قطر کې د پنځمې نړیوالې امنیتي غونډې وروستۍ ورځ د افغانستان امنیت، حکومتولۍ او بشري حقونو ته ځانګړې شوې وه. د دغې غونډې ګډونوالو طالبان تورن کړل چې له ژمنې سره سمې په افغانستان کې امنیتي تدابیر نه دي ټینګ کړي. دا چې د غونډې ګډونوالو د افغانستان په اړه نورې کومې څرګندونې کړي، دغه موضوع زموږ همکار حسیب تلاش تعقیب کړی. تلاش صاحب، ستړي مشئ.
د قطر کې جوړ شوې امنیتي غونډه کې د افغان مخکنیو افغان چارواکو او سیاسینو د ګډون پر مهال د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې، او دا د قطر د غونډې درېیم ورځ د افغانستان موضوعاتو ته ځانګړې شوې وه. په د ګډون کوونکو څخه تر ډېره په دې باندې طالبان تورن کړل چې حتی امنیتي وضعیت خراب شوی دی. د دوی پښتون کې ځانمرګي چاودنې کېږي او طالبان په بېلابېلو نومونو باندې خلک وژني او ترتم کوي. موږ له یو له هغه پخوانیو پوځیانو سره خبرې کړې دي چې دا کوي طالبانو نیولی و او وهلی ټکولی و. دی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له درې میاشتو ډېر زندانی کړی و او په دې جریان کې ډېر شدید وهل شوی دی. دی دا هم زیاتوي چې اوس مهال په پټه ژوند کوي او د طالبانو له ویره د باندې نشي وتی او د سم اقتصادي او صحي حالت هم برخمن نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال امنیتي کنفرانس په وروستۍ ورځ چې د قطر په پلازمینې دوحه کې ترسره شوه، د جمهوري حکومت پخواني چارواکي او فعالانو پکې برخه اخیستې، او بیا طالبان د امنیت، اقتصادي رشد او د افغان ښځو پر وړاندې په محدودیتونو تورن کړل. فوزیه کوفی چې د دغه کنفرانس ګډونواله وه وویل چې د طالبانو اداده ده چې کولی شي په افغانستان کې امنیت تامین کړي، خو د دې په وینا د یو نیم کال راهیسې چې دوی راغلي اوس هم د بېګناه او ملکي کسانو په مقابل کې ځانمرګي بریدونه ادامه لري. طالبانو خپله هم د دې په وینا د بېلابېلو لاملونو په نومونو باندې ډېری خلک وژلي دي، او دی هم زیاته کړې ده چې فقر افغانستان کې زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت ویاند مرستیال ویاند بلال کریمی دا اداوې او اندېښنې ردوي. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې په ټول هیواد کې سرتاسري امنیت خوندي دی، د افغانستان سرحدونه او پولې هم خوندي دي، او د عمومي عفه دوی اعلان کړې ده او هیڅ څوک د دغه عمومي عفې څخه بې برخې نه دي پاتې شوي.
کور ودان زموږ همکار حسیب تلاشو چې د دوحې د امنیتي کانفرنس د بحثونو په اړه تاسو اوریدونکو ته معلومات درکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو مخامنه خبری مجلې ته غوږ دی چې دا مهال پر رادیو سربیره پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. اوس هم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د جرمني چارواکو له اوکراین سره د مرستې په تړاو نوې څرګندونې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین له ختیځه د تازه او تودې جګړې راپورونه هم خپاره شوي. همکار مې احمد شبر دا موضوع تعقیب کړی. شبر صاحب، ستړي مشئ، د موضوع جزئیات اوریدونکو ته وایي.
مننه لودین صاحب، د جرمني سرویسم خبرداري ورکړ چې دا مهمه ده چې اوکراین ته ژر تر ژره تازه مهمات چمتو شي. اولاف شولز نن دا خبره د خپل هیواد پارلمان ته په برلین کې وکړه او وی ویل چې راتلونکی اونۍ به په دې اړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په سرمشیزه کې د لا بهتره دوامداره اکمالاتو ډاډ ترلاسه کولو لپاره د ده په وینا پرېکړې وشي. د اوکراین لویدیځ ملاتړیو خبرداری ورکړی دی چې کیف د هاوتزر په نوم د لویو توپونو د مرویو له کمبود سره مخامخ دی، ځکه چې هره ورځ د روسیې د یرغل د مخنیوي لپاره دا ډول په زرګونو مرمۍ دوی فیر کوي. کیف اروپایي ټولنې ته ویلي دي چې دوی د روسیې د یرغل د مخنیوي لپاره د تهاجمي برید په خاطر د هاوتز توپونو 3,500 مرمیو ته هر میاشت ضرورت لري. په بروکسل کې د دوشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په غونډه کې تمه ده چې له اوکراین سره د 2.1 میلیارد ډالرو په ارزښت د مهماتو د چمتو کېدو پر سر موافقه وشي، او بیا به دا پریکړه د پنځشنبه پورس د اروپایي ټولنې په سرمشیزه کې تصویب شي. لودین صاحب په دې ترڅ کې نن د اوکراین پوځ وویل چې روسي ځواکونه د اوکراینی پوځیانو په سنګرونو پرون د بخمود ښار او د هغه شاوخوا ګڼډ بریدونه کړي دي، او دا یې ویلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې دغو حملو ادامه پیدا کړې ده. د اوکراین د لوی درسیز دفتر په خپل ورځني راپور کې ویلي چې دوی پوځیانو په شمال او لویدیځ کې د ځینو سیمو په ځینو سیمو کې د روسي پوځیانو بریدونه دفع کړي دي، خو روسي پوځیان هڅه کوي چې بخمود بشپړه محاصره کړي. د اوکراین د لوی درسیز د دفتر د راپور له مخې روسي پوځیانو په تیرو 24 ساعتونو کې پر بخمود 15 اوی حمله کړي دي. همدارسې د اوکراین په ختیځ کې د خارکیف پر شار د توغندیو یو برید کړی دی چې ملکي اهداف او د انرژي د برخې تاسیسات یې ویشتلي دي. په دې ترڅ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویان پیټرایډر خبرداری ورکړی دی چې راتلونکې میاشتې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو د پایلو لپاره ټاکونکې دي. لودین صاحب
ډېره مننه. زموږ همکار احمد شیبر و چې د جرمني د صدر اعظم د هغو څرګندونو او په اوکراین کې د جګړې تازه جزئیات راکول چې نن په نړیوالو اژانسونو کې اشاره ورته شوې.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې له یو پانګوال سره پر دې مرکه لرو چې په افغانستان کې د پانګونې امکانات څومره دي. طالبانو تازه له کورنیو او نړیوالو پانګوالو غوښتي چې افغانستان کې پانګه واچوي، خو تر مخکې ورځو. خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته ساحل سبستړي مشي. تاسو لومړی را ته د ساحلي فوټبال د نننۍ لوبې پاړه وایي، بیا به نور سپورتي خبرونه هم اوریدونکو سره شریک کړئ.
سلامونه تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې نن د آسیا ملتونو نړیوال جام مقدماتي سیالیو په لومړۍ لوبه کې څلور د دوه پر وړاندې بهرائن ته خپل مات ومنله. دغه سیالي چې نن پنځشنبه د کابل پر وخت تر غرمې بعد 2:30 بجې په تایلند هیواد کې پیل شوې وه، د بهرائن په بری سره پای ته ورسېده. د دې لوبې په ترڅ کې بهرائن په پرله پسې بریدونو سره څلور ګولونه ترسره کړل، او د افغانستان لوبغاړي یوازې د دوه ګولونو په وهلو بریالي شول. د افغانستان لپاره
بلې سال صاحب فکر کوم د ساحل صاحب انټرنیټ ستونزې لري. تاسو د ساحل صاحب خبري اوریدئ چې د سپورتي خبرونو په اړه تاسو ته معلومات درکول. البته باید وایم چې د افغانستان ساحلي فوټبال نن خپل لومړنۍ لوبه بایللې. ساحل صاحب مهرباني، تاسو غږ بیرته وصل دی، مهرباني وکړئ.
او بخې د تخنیکی ستونزو له امله د پاکستان غوړه لیکي پی ایس ایل سیالیو په لومړي پلی آف کې ملتان سلطان لوبډلې لاهور قلندر ستماتي ورکړې ده. دغه سیالي چې 13 ورځ تر سره شو، لاهور د ملتان د 116 منډو په ځواب کې یوازې شپږ اویا منډې وکړې. په دې سره ملتان په لوبه ته ورسید، او نن به د اسلام آباد او پېښور زلمو ګټونکو لوبډله د لاهور سره دویم پلی آف کوي، او ګټونکو ټیم به بیا له ملتان سره د مارچ په 19 نیټه په لوبه تر سره کړي.
کور مو ودان ډیره مننه. زموږ همکار بختیار ساحل و چې ورزشي خبرونه یې درواورول.
دا ازادي رادیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابل لګی مې ویلي دا د ازادي رادیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ودا به چلول، او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر څه مې په ځان باورې شو، مې ډیر څه مې تیرې نزد کړ.
د طالبانو حکومت تازه له کورنیو او نړیوالو پانګوالو غوښتي چې په افغانستان کې پانګونه زیاته کړي. دا چې په افغانستان کې د پانګونې امکانات څومره دي، په همدې تړاو مې په متحده عربي اماراتو کې افغان پانګوال احمدیار غرنۍ پوښتلی دی.
دین موږ هر کله کو او دا ډیر ښه کار شوی دی، لیکن د ټول سکتورونه کې هر سکتور کې د مشکلات دوی نه دی حل کړی. دلته ډیر چالشونه شته، خصوصا په مادنو کې. په مادنو کې ډیر زیات چالشونه شته چې موږ امیدوارو چې دغه مشکلات طالبانو حکومت حل کړي. او دلته یو لوی فاصله د طالبانو حکومت او تاجرانو، البته پانګوالو ترمنځ شته، او دغه پانګوال نشي کولای چې ډیر په اسانۍ سره سرمایه گذاری وکړي. په دې چې دلته ډیر څه چالشونه شته، لیکن بعض نور سکتورونه دي چې ډیر اسانتیاوي په لاس کړي دي. چې د دې موږ هر کله کو په تاور د مثال کې موږ غواړو چې زمکه واخلو فابریکې لپاره، ډیر په اسانه دغه دوی دغه امکانات مهیا کړي چې زمکه لاس ته درکړي. او یا واردات صادرات دای خکړی دی اگر چې مالیات کې ډیر جدی نیولې په مالیات کې ډیر مشکلات شته مادن کې موږ اوس غواړو خپل سرمایه گذاریانو وکولې کندل ته ډیر ستونزې شته چې دغه موږ امیدوارو چې دغه ستونزې او دغه مشکلات زرد منځ لاړ شي
وخت نه وخت په افغانستان کې پانګوال او سوداګر لزینو ستونزو تر هم مخامخ کیږي امنیتی ستونزې مثلا د پام وړ دي تازه طالبانو پرون چهارشنبه ویل چې یو سوداګر د اختطافګرو له منګولو خلاص کړی دی دغه ډول ستونزې ستاسو پر کار څومره اغیز کوي
دا اختطاف او بې امنیتي یو لوی مسله ده دا فوق العاده د پانګونې معنی ګرځي په افغانستان کې دا د پیشرفت معنی ګرځي او همداسې د تجارت هر شی په افغانستان کې امنیت پورې اړه لري او خصوصا د اختطاف که دغه د اختطاف مخنیوي ونی شي نو هیڅ پانګوال به په افغانستان کې پانګونې ونه کړي البته په لویه سویه په لویه سطحه تاسو ته وایم او که یو پانګوال او خپل افغانستان کې ژوندونه کې یالته د امنیت صحیح امنیت ورته تامین نشي تا باندې هغه لوی سرمایه گذاریان هم په افغانستان کې نه کوي په دې چې هغه خارج کې ژوند کوي باید امکانات مهیا شي پانګوال ته چې په افغانستان کې راشي ژوند وکړي تر څو چې هلته په لوی غټو پروژو باندې کار وکړي او غټ سرمایه گذاریان البته پانګونې په افغانستان کې وکړي
د طالبانو د حکومت 19 میاشتې پوره شوې په دې موده کې له سیاسي پلوه کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی دغو پیکا سیاسي اړیکو د سوداګرۍ او پانګونې پر چارو سره اغیز کړی دی
طالبان حکومت په رسمیت نه پیژندلو په افغانستان په تجارت پانګونې باندې ډیر زیات تاثیرات ایښي دي ډیر منفي تاثیرات ایښي او ډیر د تجارت نه متاثر شوی دی د افغانستان ټول سکتورونه ته صدمه رسولی انتقالات د پول ډیر مشکلات سره مخ دي په تور د مثال ته غواړی چې یو جنس یو ملک نه واخلي ته تیتی کوي لیکن تا تیتی نه انجامیږي ته نشه کولی پیسې ولیږي په اسانه یا په اسانه بیرته پیسې راشي ته غواړی چې ویزا واخلي د یو ملک ویزا اخیستل پتا ډیر مشکل دی چې ویزا اخیستل ادم موجودیت د ویزې ادم موجودیت د روابط د تجارتي دا ډیر لوی ستونزې دي هندستان دریم لوی مملکت دی د جواهرات او قیمتي تیګو نیمه قیمتي تیګو مارکیټ لري دریم مارکیټ په جهان کې د هندستان دی لیکن اوس مونږه اته پروازونه التنه لرو ویزا مونږ نه شو اخیسته یغی ملک نه اته سفارت نشته په افغانستان کې
افغان پانګوال احمد یار غرنۍ و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
تاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو ټول کارکونکو سلامونه دا چې دی وایو معنا پورونه دی د افغانستان د ارسړي باندې ډیر پورونه باندې دي دا یو څو سرمایداران مشورو د قدرت والا او معنا چې چوکۍ ناس یا غنې حساب دي یا تجاران یا غنې عام ولس چې حساب وکړي په سلو کې 15 نیوي پور وړي دي 15 کې سمدا ولس ته یو معنا دا غټان خلک دي حکومتي خلک او مملګر خلک هغه نه حساب دي نور په دا عام ولس کې چې پښتنه وکړي په سلو کې 15 نیوي پور وړي دي 15 کسب یې سمي
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ټولو ته سلامونه کوم بعد له سلام سره زما دا پیغام دی چې د زابل ولایت اتغر ولسوالۍ کې د اوبو ډیر کمښت دی باید چې موږ ته یې بندونه راوتړي یا نور کومکونه راسره وکړي د مرستو د خواسم موږ ته یو شی هم نه رسیږي
السلام علیکم به کارکنان محترم رادیو ازادۍ محترمان از تاسی نماندن از سیزی بونگا غاگ آوره تاسی دیر خدمت کوایا ملت تا طول خلق تاسی نخوشحال دی طول کارکران تا دی مونگا سلامون آوایا طول دی خدای جول لدی دی مونگا غاگود از تاسی پخشوایا مونگا در طول سلامون آوایو
در زدی ردو طول کارکون گوتی سلامون آوندی که لرنه نکوما زا در کندو سالت لشی خانمان درس خیمه دلته طالبانو داسې مشخص پلان دغه کړی دی شیرخان بندر کې چې عامه ټول سر روپانې د کاروی سلاو دی غواړي اوس خپله په کار وګمارل شي او خپله کار مخته وړي او ټول سر ګروپانه د کار څخه استکړی نو ازادي راځي څخه زما ده یله ده چې زما ده حق پور کی.
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 22 11